Sabri de la IC. دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې یوونی موجوده په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکر درته هرکلی وای. په خبرونه کې د پاکستان لخوا سعودي عرب سره د مرستو د بلوچستان په لورلای او کراچۍ کې پر پولیسو د بریدونو په بنو کې د اوتمانځي قبیلې د جرګې د خیبر پاتیرا کې د فوزي عملیاتو د خیبر پختونخوا حکومت د نوي قانون په اړه د دکاندارانو د اندېښنو په خوست ولایت کې د مشال لاډیو د میډیکل کیمپ او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. اونیس پروګرام جمهوریت کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د کارپوهانو خبرې واوري. خو لومړی خبرونه ویان بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته ګواښ پیښ شو نو مرستې ته به ورودانګي. په کراچی ښار کې نن سهار به می چاودنې دوه پولیس وژلي او څوارلس نور یې ټپي کړي دي او د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو پر موټر برید شوی چې پنځه سرتیري پکې وژل شوي دي. پاکستان ویلی دی چې که د سعودي عربستان پر مځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شو نو دا هیواد به یې مرستې ته ور ودانګي. د پاکستان حکومت پرون ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته اعلان وکړ چې پاکستان به د سعودي عربستان مځکنۍ بشپړتیا ته د هر ډول ګواښ په صورت کې د هغه هیواد دفاع وکړي. نواز شریف غونډې ته وویل چې دوی له سعودي عرب او نورو خلجي هیوادونو سره ډېرې نږدې اړیکې لري نو د هغوی امنیت هم ورته ډیر زیات مهم دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف چې په غونډه کې شریک وو د پاکستان حکومتي ټلویزیون ته وویل
مونږ په نننۍ اوږدې غونډه کې په دې خبره بحث وکړ چې که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته هر ډول ګواښ پیښیږي نو پاکستان به کلک ځواب ورکړي او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنې کې به هر ډول مرسته وکړي.
د پاکستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي وو چې سعودي ورڅخه په یمن کې د هوتی شیعه یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخې اخیستو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی د حالاتو د جاج اخیستو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي. په کراچی ښار کې نن سهار به می چاودنې دوه پولیس وژلي او څوارلس نور یې ټپي کړي دي. د مشرقي کراچی د شالطیف تانی پولیس افسر صابر مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د قیدآباد په مرغی خانه کې مخې ته راغلې ده او په دې کې د کمانډو پولیسو بس په نښه شوی دی.
دوی دا بس تر رضاقآباد څخه را روان وو. د مرغی خانې سره یو موټر سایکل ولاړ وو چې د ریموټ کنټرول ډیوایس پکې لګول شوی وو. د دې حملې له امله په بس کې ناست څوارلس پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي.
د هغه په وینا چاودونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوی دی. په پیښه کې ژوبل شوي پولیس سرتیري د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دی. د هسپتال سرچینې وایي د ځینو پولیسو والاو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو پر موټر برید شوی چې پنځه سرتیري پکې وژل شوی دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بکټي د شپې ناوخته مشال راډیو ته وویل چې پرون د بارکان سیمې پولیسو سرتیري چې په یو سرکاري کار پسې لورلای ته تللي ول بارکان ته د بیرته تګ پر مهال په چچلو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغله. سرفراز بکټي زیاتوي چې وسلوالو په همدې سیمه کې له یو بل موټر څخه یو کس هم تښتولی دی. مشال راډیو ته په لیږل شوي پیغام کې تیرې کې طالبان پاکستان د پولیسو د وژنې پړه په غاړه اخیستې ده. بلخوا تر پیښې وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په کچه پخه سیمه کې چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د فاروق په نامه د صدر تانی یو چارواکي مشال راډیو ته وویل دغه چاودنه نن د 9 بجو په شاوخوا کې د کباړ په یو دکان کې وسو چې په نتیجه کې د دکان مزدور ځای پر ځای ووژل سو او یو بل کس ژوبل سو. تر اوسه د چاودنې د لامل یا مسولیت په اړه خبر نه دی ورکړل سوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن دریځ کې دی. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تاروزی حالت کې دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کالوی. غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتي ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولی سي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش راڅرګندېدل هغه مثال وباله چې د شام، عراق او یمن له پولو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي دي، خو د خبرې تسې اوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي ده. عبدالله عبدالله چې په واشنګټن کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځانګړي معیارونه استا چې که په پام کې ونه نیول سي نو د ده په وینا سوله نسي راتلی. د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پرون د یمن په پلازمینه سنا کې د هوتی شیا ملیشو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراری ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته رسیدلی دی. هوتی یاغیان چې ادا کېږي ایران یې ملاتړ کوي. د عدن په څنډو کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادارو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی دوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان حکومت وایي کچرې د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته ګواښ پیښیږي نو دا هیواد به کلک غبرګون وښایي. د بلوچستان په لورالای کې د وسلوالو په برید کې 15 پولیسوالا وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو مشرانو ویلي چې اف سی آر به هر به نوې ذمهواري نه قبلوي.
حکومت ته مو بعزت تورټ باندې خپل کیر ته ولاړ شي چې زه کله په خپل کیر شي په سیاله باندې کښېنه به د حکومت چې څه کیسه وي څه مطالبه وي د سره جرګه مرکه کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو نوي قانوني مسودې د صوبي تاجران اندېښمن کړي دي.
دې داسې قانون سازي کوي چې هغه زما صوبې مېچه مخې ته ما برباد با ما سرمایدار شي کوم نه بل صوبې ته یا بل ملک ته تللی دی.
په خوست ولایت کې د مشال راډیو تر سرو لاندې میډیکل کیمپ نه ناروغان درملنه ترلاسه کوي.
ماینه شی بېخصه یو دلته موږ یو ملګری مخته په اعصابو کې ډېره کمزوري وه. ډېرو ډاکترانو ته ولاړو خو هېڅ علاج یې نه وسو خو سده ترالو بېخي ښه سوی.
په جمهوریت اونیز خپرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع مو څېړلې ده.
ته څه توقع لرې؟ هغه یو پولیس یا هغه یو یا امیر یا چې یو قومندان یا ضرورت د خوانه معرفي شوی او هغه ته څه تمه لرې چې هغه د افغانستان قوانینو ته ډېر پابندي
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال راډیو ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان حکومت وایي که چېرې د سعودي عربستان ځمکني بشپړتیا ته ګواښ پیښیږي نو دا هیواد به کلک غبرګون وښایي او له سعودي عرب سره په دې برخه کې هر ډول مرستې وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد د بارونو چارو وزارت پرون ویلي وو چې سعودي عرب ترینه په یمن کې د حوثي شیا یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت دا پریکړه د پنجشنبه په ورځ ناوخته د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د سیاسي اپوزي مشرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته کړې چې پر نواز شریف سربیره پکې د پاکستان د ځمکني هوایي او بحري ځواکونو مشرانو هم برخه لرله. پاکستان په داسې حال کې د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې هیله څرګنده کړې چې د سعودي عربستان او د منځني ختیځ ځینو نورو عرب هیوادونو هوایي ځواک په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې په دغه غونډه کې برخه لرله، تر غونډې وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د سعودي عربستان په ګډون د منځني ختیځ له عربي هیوادونو سره نږدې او د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت او سیاسي ټکاو ته درناوی لري. هغه د دغې بیړنۍ غونډې د ایجنډا او پریکړو په اړه زیاته کړه: موږ په نننۍ اوږدې غونډه کې په دې خبره بحث وکړ چې که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته هر ډول ګواښ پیښیږي، نو پاکستان به کلک ځواب ورکړي او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنې کې به هر ډول مرسته وکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د جمعې په ورځ به د پاکستان یو جګپوړی سیاسي او پوځي پلاوی د سعودي عربستان سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو سره به په یمن کې د یاغیانو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو او همداراز په ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره دغه جګپوړی پاکستاني پلاوی به په خپل سفر کې دا ارزونه وکړي چې د سعودي عربستان اړتیاوې څه دي او پاکستان په کوم ډول د سعودي عربستان مرسته او غوښتنې پر ځای کولی شي. د یادونې وړ ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په پیل شوو عملیاتو کې پر سعودي عرب سربیره قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د دغو یاغیانو په ضد له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی.
قدرمنونکو د مشال لړۍ خبرونې ته غوږ یې. په کراچۍ ښار کې نن سهار د پولیسو کمانډو یا د خصوصي ځواک په سرتیرو بمی حمله شوې ده چې په نتیجه کې یې د دغه ځواک دوه سرتیري وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل شوي دي. د دې برید پړه تیریږي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لړۍ خبریال ظفر کریمی راکوي.
14 نن سهار خواوشه 8:30 بجې د مشرقي کراچۍ قائدآباد په مرغی خانه سیمه کې مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس افیسر صابر مشال رډیو ته ویلي 14 په یو موټر سایکل کې د ځای په ځای شو 14 دونکو توکو د ریموټ کنټرول لاري د چولو له عمله شوې ده چې هدف یې له سیمې تیرېدونکې د پولیسو بس وو. د نوموړي په وینا د 14 له عمله دوه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دا وای دا بس تر رضاقابات څخه را روان وو. د مرغی خانه سره یو موټر سایکل ولاړ وو چې د ریموټ کنټرول ډیوایس پکې لګول شوی وو. د دې حمله له امله په بس کې ناست 14 پولیس سرتیري جوبل شوی هم دي. د نوموړي په خبره د پولیسو دا بس هر ورځ له دې سیمې څخه تیریږي چې پکې د پولیس کمانډو د خصوصي ځواک سرتیري د رضاقابات ټریننګ سنټر څخه بلاول هاوس ته وړل کیږي. د مشرقي کراچۍ پولیس مشر منیر شیخ له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاتې جوبل سرتیرو کې یو تن په سر لګیدلې دی او پاتې نور جوبل سرتیري په پخو لګیدلې چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې څخه بهر دی. یولس پولیس سرتیری په پخو په چرو لګیدلې دي او د یو سرتیری په سر زخم راغلی دی چې علاج یې روان دی. دوه نور پولیس والا سرسری جوبل دي. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. پولیس چارواکی وای په 14 کې د څلورو څخه تر 15 کیلوګرامو پورې 14 دونکو توکي کارول شوی وو. د 14 وروسته د کراچۍ په ملیر او کورنګي ضلعو کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو روان درې ورځنی کمپین هم ځنډول شوی دی. یاد دی وی تیر کال هم د وسنۍ 14 د ځای سره نږدې د پولیسو د همدې ځواک په سرتیرو د رضاقابات ټریننګ سنټر سره نږدې درنه بمی حمله شوې وه. په هغې حمله کې هم د پولیس کمانډویانو د خصوصي دستې په لسګونو سرتیرو ته مرګ جوبله اوښتې وه. په کراچۍ کې وسنۍ حمله په داسې مهال مخې ته راغلې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات تیز شوي دي. امنیتي ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د سیاسي، مذهبي او وسلوالو ډلو د یو شمیر غړو د نیولو ترڅنګ د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې د ګڼ شمیر مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعاوې هم کړې دي. په کراچۍ ښار کې نن د ترسره شوې 14 پړه تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال اړو ته تاسو غوږ کې. کدمه ودونکو د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو پر موټر برید شوی چې په نتیجه کې یې 15 سرتیری وژل شوی دي. د صوبې د کورونا چارو وزارت د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. بل خوا تیری کې طالبان پاکستان د دې برید پر غاړه اخیستې ده. نور تفصیل خدای نور ناصر نور.
د لورلایی یا بوري سیمې په چچلو سیمه کې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه ناوخته وسلوالو د پولیسو 15 سرتیري وژلي او لږ تر لږه یو مسافر یې تښتولی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي د شپې ناوخته مشال راډیو ته وویل وژل سوي پولیس سرتیري د بارکان پولیس دی چې د ده په خبره له لورلایی څخه بارکان ته روان و. بارکان چې د لورلایي څنګلوري زیره ده د دې پولیسو پر موټر برید سوی دی چې پکې 15 سرتیري وژل شوي او یو بل ژوبل سوی دی. د سرفراز بکټي په خبره وسلوالو په همدې سیمه کې یو مسافر بس چې له لورلای څخه ډیره غازی خان ته روان و درولی او لږ تر لږه یو مسافر یې تښتولی دی. ځینې سرچینې وایي د تښتول شویو مسافرو شمیر زیات دی، خو د سیمې مرستیال کمشتر او د کورنیو چارو وزیر یوازې د یو مسافر د تښتول کېدو پخلی کوي. د لورلای په چچلو سیمه کې تر دې پیښې وروسته د سیمې د لیوي سرتیرو او ملیشا ځواکونو لخوا د لټون عملیات هم پیل شوي چې د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم روان دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو تاسو غوږی کډم وروونکو د شمالي بلوچستان د اوتمنځو مشرانو ویلي چې د اف سی آر بهر به نوی ذمہواری نه قبلوي. دا پریکړه دغه مشرانو د پاکستان د حکومت لخوا په شمالي وزیرستان کې د امنیت د ټینګښت په مخته ولسته د نوو دندو او ذمہوارو د سپارلو په غبرګون کې پرون په بنو کې په یو ځانګړې جرګه کې وکړه. په دې لړ کې د اوتمنځو ټولو وزیرو او د داوړو قبیلو مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه کې شمالي وزیرستان کې پاتې خلک رزمک ډویژن مشرانو وویل دوی به خپلو سیمو کې سلا مشورې وکړي او شمالي وزیرستان نه کډه شوي بندوبستي سیمو کې میشته مشرانو فیصله ته به انتظار کوي چې ټولو تمانځای کما فیصله وکړي دولت سره به په هغې خبرې کوي. ملک نثار علي وویل اف سی آر نه بهر ذمهواری ته تیار نه دي او اوس دوی بې کوره شوي، سو کلا چې خپل سیمو ته ولاړ شي نو په دې به سلا وکړي.
حکومت د اف سی آر د مو د تیر د رسم و رواج نه وریا څه خبرې لښلې دي. پخه بندا مکمله جرګه مرکه وشوه، خو د میرت منځای کوم د اف سی آر نه وریا یوې خبرې ته تیار نه ده چې دی وریا زمه وري د زون وخلی. حکومت ته مو به عزت ته ورځ باندې خپل کیر ته ولاړي چې زه کله په خپل کیر شي په سیاله باندې کښېنه به د حکومت چې څه کیسه وي څه مطالبه وي آدم مشتر مخ شي کومیر به عادي د سره جرګه مرکه کې زه چونکې په بیدیا یم د خپل کیر نه وریا یم، لهذا زه مطلب داسې زمه وري اس نشر وخستله چې هغه د اف سی آر نه وریا وي.
یو بل مشر مولوي عبدالرحمن وایي پلار نیکه چې کم لیکل کړي پاغه بازی او نوی تبا مشوره کوي.
میج مقابل چې کیم ده حکومت ټول مې ډیر ختم کړی دي په هر جی کې می سره علاوه سرته نه در سواله میر نن بیا ورته چې دا خبره په مذاکرات شي دا په یو قانون شي. اسلام دی میج دین ده، پاکستان دی میج ملته، وزیرستان دی میج ناموس ده، خو په ترجمه کې فرق ده چې زه جوړاو بل ير خرو پوی دا په ټول عمر نه جوړیږي چې امیش پلاری نیکه کیم لیکل کړی وي اغه لیکل میش په خال خرو پوی نه و نه لیکل تو امیش بیا مشوره وکي. دا ست کوپر کلمه جواز ورغلی دی کنه کومه زره وار دی امیش یو شرط نه مونږ خور ورړې کړی مجبوری خو بیا سی ګوښه شاید په څه شي نه.
د شمالي وزیرستان عثمان زای مشران با نن بنو کې حکومتي او فوزي چارواکو سره هم د غنوې ځمادارۍ پاړه لیدل کوي او د مختلفو قبیلو مشرانو ترمنځ هم دغه شرطونو منلو یا نه منلو په لړ کې سلام مشورې روانې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کلمان ودونکو د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کوکی خیلو او له دې سره اړوند سیمو کې په دې رسو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د تر اتحاد روسو د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړی دي. په تیرو دوه هفتو کې په دغه سیمو کې سختې جګړې رامنځته شوې دي. دا چې دغه عملیات د کوم کچ او څومره موثر دي نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په دې وروستو کې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې لشکر اسلام او جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د تحریک طالبان پاکستان سره په یو ځای د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد د جګړې اعلان وکړ او دلته امنیتي ځواکونو د مارچ په وړومبۍ ورځو کې د خیبر ټو په نامه دغې وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړل. دغه عملیات د تیرا په کوکې خیلو، سپاه او اکاخیلو کې پیل شوې دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR یو چارواکی ادعا کوي چې تر اوسه د لشکر اسلام او د تحریک طالبان پاکستان څخه د پاسه یو نیم سل غړي وژلې دي او په دې جګړه کې تر اوسه یوازې اوه امنیتي سرتیري وژل شوي او یولس جوبل دي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله وایي چې دوی هم په وسطه ډیر زیانونه اړولي دي او دوی دومره زیان نه دی شوی. سترګه د څومره چې پوز ادا کوي دا چې په تیراکو کې خېلو کې د وسلوالو ډلو پر ضد دا عملیات څومره مؤثره دي په دې حکله د سیمې د چارو پوها ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وایي.
لومړی خو دا ده چې کوم ډلې وسلوالې ډلې هغه په څه ناڅه طریقه د هغې باره کښې دا تصور و چې دا د اسټبلشمنټ سره په لاره دي یا جوړ دي ورسره په دې اپریشن کښې د هغې په ضد عملیات وشو که ونه شو. بیا دویمه خبره دا ده چې د هغه ډلو الاینس کوم چې اوسنی اعلان کړی دی د هغه الاینس چې کوم تاثیر دی هغه تاثیر ته لاره ونیول شوه که ونیول شوه. بیا درېیمه خبره دا وه چې د کوم وسلوالو ډلو دغلته مرکزونه وو یا یې د ریکروټمنټ لارې ګذرې وې یا د ټریننګ کیمپونه وو هغه ټریننګ کیمپونه ختم شو که ختم نه شو. که دا درې واړه خبرې سر ته رسېدلې وي نو زما خیال دا دی چې دا عملیات مؤثر وي. که داسې نه شوي نو شاید چې دغه عملیاتو ته مؤثر ویل بخنی.
د تیراکو کې خېلو سیمه په 2012 کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې کړې وه او هلته نه زیاتره خلک جمرو ته کډه شول. په تیراکو کې خېلو کې زیاتره خالي کورونه وسلوال کاروي او هلته چې د څارو کومه منډۍ لګي په هغې کې تر اوسه یوازې وسلوال سوداګانې کوي او په دې سیمه کې د یرغل په وخت تیار غنم ګردې چرس افیوم او د کورونو سامانونه هم لوټل شوي دي. د تیراکو کې خېلو نه یو بې کوره شوی تن بادشاه ګل وایي
چې کومه جګړه یې شروع کړي وو بس موږ ته خوشحال یو چې موږ ته خپله علاقه ازاده کړي په موږ بېرته خپلو کورونو له لاړ شو. په 2012 شپږمه میاشت اتلسم تاریخ باندې موږ راغلي یو او په موږ باندې بره جګړه و روغلا وې تنظیمونه یې طرفه نو بس داسې تېره کوس وي چې ډزې وې مزایل را تلل و رقم رقم بمبونه را تلل مړي زخمیان را نه وشول ته یوه وخته پېرې جنګ وسره کوم هم کو خو چې کله کوم په دا باندې پوه شو چې موږ سره وسایل نه شته موږ تنظیم هم نه و داسې
یا د دیوی چې د تیرا میدان برخه او د باړې تحصیل په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکړی شوي دي او دلته د حکومت عملداري قایمه شوې ده او تیرا میدان ته ټولې قبیلې ستنې شوي دي او باړې ته یوازې د کاخیلو قبیلې ستنېدل پیل شوي دي او د وسلوالو نه پاکړی شوو سیمو کې د امن لښکرونه او ځینې حکومت پلو وسلوالې ډلې هم ختمې کړې شوې دي او په کامي سرشتو یا تړون کې بدل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لټو ته تاسې غوږ یې قدرمنو اورېدونکو د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې تېره ورځ د صوبې د دوکاندارانو او تجارتي ټولنې لپاره یوه نوې قانوني مسوده وړاندې کړل شوه چې تر مخه به یې ټول کاروباري مرکزونه او دوکانونه د شپې 9 بجې بندول کېږي. پر دې سربېره په دوکانونو او کاروباري مرکزونو کې کارکوونکو مزدورانو ته وه د سرکاري ملازمینو په شان رخصتي ورکول هم لازمي وي. بلخوا د پښتونخوا تاجرانو پر دې نوې قانوني مسودې نیوکې کړي دي چې تفصیل یې له پېښوره د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
په پښتونخوا کې د دوکانونو او کاروباري ځایونو لپاره د نوې قانوني مسودې په لړ کې د قانون او پارلماني امورو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې دې قانون سره به د توانایي د کمی په ستونزه د قابو موندلو ترڅنګ په تجارتي ځایونو کې کارکوونکي مزدورانو ته د چوټیانو کولو حق هم ورکړی شي.
دا ملازمین یو پکار دی چې یو ټایمنګ وي او دا دوکانونو هم یو ټایمنګ پکار دی. موږ دې دپاره دا حکو شاپس کیپر دي هغه هم پکې ایزي به یو ملازمین ته دا یو سہولت به ملاو شي جی چې هغه هم خپل بچو سره یا خپل فیملی سره ټایم تېرولی شي جی. ډېر زیات پرابلم دي، د بجلی پرابلم دی، نور پرابلم دي، نو دا نایټ کې یو ټایم باندې که دوکانونه بند شي نو هغه ته هم به آسانی او موږ ته هم به آسانی جی.
د تجارتي ځایونو لپاره په دې نوې قانوني مسوده کې دا خبره هم شامله ده چې په تجارتي ځایونو کې کارکوونکي مزدورانو ته به د چوټیانو د ورځو پیسې هم ورکول لازم وي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت لا پکار ده چې کاروباري ټولنې ته د امنیت ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي او کوم بینکونه چې په خیبر پښتونخوا کې د غیر یقیني صورتحال له وجې د پښتونخوا تاجرانو ته قرضې نه ورکوي پکار ده اول صوبایي حکومت د هغه بینکونو په ضد ګامونه پورته کړي.
فیسلٹی نہ ورکئی اور مالا مسائل جوڑی دا قانون دے جوڑ کی جے مالا تحفظ وسی نہ ورکئی تے مال ما دی حساب تے تحفظ کرا کی مالا بینک قرضہ نہ ورکئی بینک ڈپازٹ ڈالو قرضہ ما دا نہ ورکئی نو اگے پاس قانون استا سو دے کے اگر بینک نہ بند کا کم بینک نے جے مالا لینڈنگ نہ کی لگ جائے دی دے دس قانون سازی کی کہ اگے زما صبح مہچ نہ کھتا ما برباد دا ما 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 سرمایدا چھ کم نہ بل صبح تا یا بل مرت تے لے دے حکم خلق پاتی دی دوسرا غوا یا دین دے بند کی کاروبار بدلار بش مومہ لار قانون چ جوڑے اگر نافذ ما بنے بکے نو مالا
خود قانونی امور لپاره د وزیرالعلی خصوصی معاون عریف یوسف مشاد ریډیو ته وویل چې د دوکانونو او کاروباری ځایونو لپاره جوړ کړی شوی نوی قانونی مسوده یوازې په اسمبلی کې وړاندې کړی شوی ده او دوی به دې لړ کې د تجارتي ټولنې د استازو سره مشاورت کوي.
دا یادونه
ورده چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د دکاندارانو او کاروباری ځایونو لپاره یو نوی قانوني مسوده تیار کړی ده چې تر مخه به ټول دکانونه او کاروباری ځایونه د شپې 9 بجې بندول کیږي او د دې ترڅنګ په دکانونو او نورو تجارتي ځایونو کې کارکونکو ته د سرکاري ملازمینو پر رنګ د چوټیانو د حق ورکولو خبره هم په دې قانوني مسوده کې شامل ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
کدام روزن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم کتلی او سلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ فیسبوک او د ټویټر د لارې هم زموږ خبرونه تاسو اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. د خبر پختونخوا په سکولونو او هسپتالونو کې د سرکاري عملې په وخت د حاضری او رخصتۍ د باوري کولو لپاره د ساينس او ټکنالوژي صوبایي محکمې پرون د حاضری د کمپیوټرایز نظام یا بایو میټرک سیستم پرانسته وکړه. صوبایي چارواکي وایي چې دا ګام به د سرکاري محکمو او د دې د عملي کارکردګي په ډاګه کړي او دا سیستم به د صوبې په ټولو سرکاري محکمو کې هم ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال اډو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا ساینس او ټیکنالوژي د صحت او سین صوبای وزیر شارم خان ترکه پیښور کې اول تعلیم محکمه کې او بیا د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د عملی په وخت د حاضرې او چټي یقیني کولو لپاره کمپیوټرایز د حاضرې نظام یا بایومیټریک نظام پرانستو کړه چې ورسره به هسپتال ته یا سکول ته راتلونکي د هغه کس حاضرې لګي څوک چې په وخت راشي او په دغه مشین کې د حاضرې د وخت نوړاندې ګوته لګوي او دا رنګ د چټي په وخت کې به هم دغه مشین کې د ګوته لګولو وروسته حاضری یقینی کیږي. د دې وینا وا د سربا کار کونکو او کار نه کونکو به هم پګوت شي. لیډی ریډینګ اسپیټال کې دغه نظام د پرانست ورستو شارام خان ترکه مشال لیډو ته ویل
چې کم خلک ښه کار نه کی یا خو با ول ټیک شي ځکه چې دې کې پټیدل نشته د دنیا پار ځکه جناز چې ملاس کې مې موبایل یا آی پیډ زی کته شي دا شانتي هاسپټل مانیجمنت کې کته شي. بل خبردار چې دا مو پی سلیپ سره نه ټیک ځکه چې حکومت هر انسان دا په یکم تاریخ باندې تنخواه ورکړي او پوره تنخواه ورکړي چراغې نه کم کې خلق نه ډیزرو کوي چې سیوا تنخوا والی خلق نه ډیزرو کوي چې په ټایم نه راځي او غیر ترقی وشي.
نو موږ لږه تکړه چې په ټول هسپتالونو کې به دا ماشين لګوي او د نن پس پا د ټول عملی تنخواګانې ترقی به هم د دې نظام لاندې حاضر سره تړلې وي.
ال ار ایچ کی ٹی ایچ ایچ ایم سی مردان ثوابه او داسې نور هسپتالونو کې دا لګي او دا د دې لپاره چې افیشنسی او ترانسپیرنسی راشي او دا په ټول هسپتالونو کې ان شاء الله لګي. د دې موږ ته ریئل ټایم کې دا پته لګي چې څوک سره ټایم راځي سره ټایم ځي او ان شاء الله ټول هسپتالونو کې ولګي. حاضری سره تنخواه تړلې ده چې تر حاضر کوم روز راغی روز تنخواه به تاسو ملاویږي. حکومت داس اس قسم اګریمنت هیڅ اصل نه کړي چې ته به نه راځي او تنخواه به تاسو ملاویږي. ا تنخواه راغه حق نه جوړيږي.
بلخو هسپتال ته راغلی یو تن عبدالرزاق وای چې د حکومت لخوا خدای یو ډیر ښه ګام دی خو باید په هسپتال کې چې نور کوم بنیادی ضرورتونه دي او دا رنګ د پیښور علاوه چې د صوبې لوی وړو ضلعو کې سمر اسپیټالونو دې د هغې ستونزو ترې هم پاملرنه وکړي.
کوم کمپیوټرایز سیستم چې دې پدې کې هو نه ډاکټر غلا کولای شي نه کوم نور کوم د اسپیټال مل د غلا کولای شي. نو دا یو خو اقدام دی خو دې نه علاوه صوبې کوم غټ اسپیټالونو دي د هغې د صفایي په لحاظ سره د هغې د عملی په لحاظ سره د هغې د سټاف په لحاظ سره ډیر زیات کمی دی. دلته خو دې توجه ورکړي خو دې نه علاوه کومه د مردان اسپیټالونو ته وګورو کومه د ثوابه اسپیټالونو ته کومه د چارسدي اسپیټالونو ته وګورو نو ټیک ده چې دې په صوبې په غټ اسپیټالونو باندې خو فوکس کړی دی خو کوم چې پېښور نه بهر چې کوم اسپیټالونه دي نو هغې ته توجه
جوازونه دا ورکړل شوی کوم چې پکار ده.
د پامول دا چې د ساينس او ټکنالوژي صوبای وزیر شارم خان ترکه په دې مقول چې دا وخت په ټوله صوبه کې بیلابیلو سرکاري ادارو کې 238 د کمپیوټرایز حاضریت لپاره بایومټریک مشینونه لګول شوی دي او په 13 به د صوبې څومره چې هم سرکاري ادارې یا دفتر دي هغه کې به هم د حاضریت لپاره د مشینونه او لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته تاسې غوږی قدر مرودونکو، وخت د ماسپخین یوه نیمه بجه شبې دی. بوریوال کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان ویلی چې که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ سي نو دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. دا اعلان د پاکستان حکومت پرون ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته وکړ. نواز شریف وویل چې دوی له سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، نو د هغوی امنیت هم ورته ډېر زیات مهم دی. په کراچۍ ښار کې نن سهار به می 14 دوه پولیس وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. د مشرقي کراچۍ د شالطیف تاڼې پولیس افسر صابر مشال ریډیو ته وویل چې 14 د قائد آباد په مرغی خانه سیمه کې سوي ده او په دې کې د کمانډو پولیسو بس په نشه سوي دي. د هغه په وینا 14 کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموټ کنټرول بم لارې 14 دي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو پر موټر برید سوی چې 15 سرتیري پکې وژل شوي دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د شپې ناوخت مشال راډیو ته وویل چې دا برید پرون په چچلو سیمه کې سوی دی. د زیاته کړه چې وسلوالو په همدې سیمه کې لا یو بل موټره یو قسم تښتولی دی. د مشال راډیو ته په لیږل شوي پیغام کې تحریک طالبان پاکستان د پولیسو د وژنې پړه پر غاړه اخیستې ده. افغان اولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن دریځ کې دی. شغلی غنی چې په نیویارک کې یا د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تاروزي حالت کې دی. اولسمشر غنی یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کال وي. او د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پرون د یمن په پلازمینه سنا کې د هوتی شیعه ملیشو نور مرکزونه هم بمبار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن افراری ولسمشر عبدالرب منصور هادي سعودي عربستان تر رسیدلې دی. هوتی یاغیان چې ادعا کوي ایران ملاتړ کوي د عدن په څنډو کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادارو ځواکونو په وړاندې جنگيږي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان کې د امن بحالي تر ټولو لوی چیلنج دی. د ټولې نړۍ مبصرین او دانشوران په دې خبره متفق دي چې د معاشي نظام استحکام حقیقت کې د جمهوریت د استحکام سره تړلې دی، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ترهګرۍ له وجې دلته معاشي نظام ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. ادارې په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم نواز شریف تغلی لیکي چې ملک ته د ورپېښو چیلنجونو ختمولو لپاره دوی شپه ورځ کار کوي او ډېر زر به د بېروزګارۍ په شمول له دې ملک ترهګري هم ختم کړي. ادارې زیاتوي که څه هم ولس او نړۍ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت هلې ځلې ستایي او ښکاري هم داسې چې حکومت په دې خاوره امن راوستل غواړي، خو د دې لپاره به په مستقله توګه یوه کړنلاره جوړول وي چې د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وشي چې دارنګ بیا سر راوچت نه کړي. ادارې مخکې لیکي چې د دې سره سره به حکومت لا د کراچۍ په حالاتو هم خصوصي توجه ورکول وي، ځکه چې د پاکستان ترقي له کراچۍ سره تړلې ده. نو پکار ده چې حکومت د ټارګټ کلرانو او د وسلوالو پر ضد خپل اپریشن جاری وساتي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د بډو رشوتونو او کرپشن مخنیوي لپاره کړي اعلانونه د ستاینې وړ دي او د دې خبرې سره هیڅوک اختلاف نشي کولی چې د دې خلکو په ضد کاروایي کولو سره به صوبه کې ترقي راشي او ترقیاتي منصوبو نه به د کمیشن او درغلو کیسې ختم شي، خو د دې لپاره ضروري ده چې د وړو اهلکارانو په ځای په لویو افسرانو لاس واچولی شي. ادارې مخکلی کی چی سرنگ دی یوی ورس کاروائی کراچی کی حالات سم ملخت را وستل پکار دی چی صوبائی حکومت هم دا غرنگ سکس مکاروائی دا مثال پتوگا وڑان دکڑی خود بدا مرغا تیر دو کالا حکومت کی تحریک انصاف یوازی دا خلی خبری کوی او تر وسا حس عملی اقدامات یی ندی پورتا کڑی آنچی پا خپلا دا وزیرالا مخی تا کم کی سونا او انکوائری پرتی دی پا هاگی هم سا فیصلی مخی تا ندی راغلی ادریا اخری کوای حکومت لده هاگا سرکاری افسرانو او اہلکارانو پر ژوند جواک او ناست ولاړ نظر ساتل پکار دی چې د خپل حیثیت او خپل مراتو نه زیات دی او د داسې خلکو په ضد ښکاره کاروایی او هغوی ته سزاګانې ورکول پکار دی چې په څه قسمه غیر قانوني کار کې اخته وي نو دا شان به یو مثال جوړ شي او بیا به څو غلط کار نه کوي او دغه لړکی وزیر اعلی او چیف سیکرټری له خپل کاروایی شروع کول پکار دی نو هله به ممکن شي چې له خیبر پختونخوا کرپشن او درغلي او بډې رشوتې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د خبر ایجنسۍ کې روان د فوزي عملیاتو او وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا د امریکا کانګرس ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا په اړه مقالې خپرې کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز د مقالې په پایل کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې په تیرا کې د پوځي عملیاتو پر مهال په لسګونه وسلوال او پاکستانی عسکر وژل شوي دي. دې چارواکو ویلي چې له افغانستان سره پر پوله پرته د خیبر ایجنسۍ د تیرا ناوا د وسلوالو یو ویرونکی پټنځای دی. مقاله لیکي پوځ غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پیل کړو عملیاتو لمن تیرا ته وغځوي کومه چې د لشکر اسلام او داسې نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په تیرا کې داسې وسلوال فعال دي چې ځینو پکې له داعش وسلوالې ډلې سره ملګرتیا هم اعلان کړې ده. ورسپانه لیکي تیرا یو داسې غرنۍ سیمه ده چې ځنګلونه لري او یو وخت داسې و چې دا سیمه د نشي موادو په قاچاق مشهوره وه، خو په دې وروستیو کې د سخت دریځو په یو مرکز بدله سوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې اوس مهال په کې شاوخوا 2500 کورنۍ او بهرني وسلوال نشته. ورسپانه د پاکستانی چارواکو له خولې لیکي چې په تیرا کې د پوځي عملیاتو هدف دا دی چې په پېښور کې امنیتي حالت ښه کړل سي. بل پلاو یو بلی امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني وینا راخیستې ده. ورسپانه لیکي اشرف غنی په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو د قربانیو او د امریکایي وګړو د ټیکسونو له پیسو له افغانستان سره مرسته وستایله. ولسمشر غنی وویل په تیره یوه لسیزه کې تر یو میلیون زیاتو او زړورو امریکایانو په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. نوموړي وویل چې افغانان د امریکایي عسکرو د زړورتیا قدر کوي، کوم چې د افغانستان په ازادي ساتلو کې د افغانانو مرسته وکړه. وال سټریټ جورنال لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی وینا به دې ته زمینه برابر کړي چې امریکا له افغانستان سره خپل پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي داسې نه ښکاري چې ګواکې امریکایان په افغانستان کې د نجونو د تعلیم، تر ډیره د ژوندي پاتې کېدو او اقتصاد په برخه کې راغلي بدلون باندې خبر دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غواکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن دریس کې دی. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپله وینا کې هم دا راز هغه خطر ته هم په اړه هم خبرداری ورکړو چې ترهګر ډلو د سیمې هیوادونو ته پیښ کړی دی. احمد تکل نور تفصیل سره.
ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله زیاته کړه چې روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره سخت کال وي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ازموینه وي. افغان ولسمشر د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې طالبان کله یوې خوا ایدیولوژیک مفهوم دی، نو له بلې خوا یوه ټولنیزه اقتصادي پدیده هم ده.
This is the phenomenon of the Taliban.
as a distinctive ideological phenomenon.
Taliban ka ham de ye ideology ke padide patoga pejandal kigi kho paina hal ki yow tulaniz iqtisadi mafhoom ham dai pada se yow chapirial ke za pawyar sarawaim che palumri sar ke chiwak ma taras paral ke da Taliban ha cha kawala de Yemen ya Suriye patir de Afghanistan nizam rang kri kho patir shpago miashto ke mug le defai halat cha taruzi halat tawlaru os mahal pehlmand walayat aw tsir masimo ke de Afghan pauz be sar عملیات روان دی خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتۍ ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولای شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې عراق او یمن له پولو واوخت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده
افغانستانز پرابلمز are not confined within the geography of Afghanistan.
De Afghanistan stunze de Afghanistan pa qalamraw ke denana mahdude na patikigi mug de terrorism laiwe badludun ke bane sara las grewaniu da istila ma de lumri zalla para de monshan pa amniyati conference ke yadakra terrorism laiobal sara de tadalo aw sialo ariko yow system dai aw de hagal pejandane prata de amniyat tol arkhuna na pejandal kigi dawlati system de yow zanzir pashandai che kay kadai wasroyal shi aw tso kadai pa یوه وخت کې ماتې شي نو د ټول سیستم د درېدو خطر زیاتېږي موږ د سوریې د سقوط او د عراق او یمن د سقوط له کبله له نویو ګواښونو سره مخامخ شوي یو د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ښاغلی غنی په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو پر هڅو یو ځل بیا ټینګار وکړ او یې ویل چې غواړي د فساد د له منځه وړو په هڅو کې د ښځو په ګډون د نوي متخصص او پخواني نسل ترمنځ د پله حیثیت ولري د په دې ترڅ کې په تنزی ژبه یادونه وکړه چې ښایي افغانستان له متحدو ایالاتو مخکې ښځینه ولسمشره ولري
دا مشال ریډیو ده
مشال لړیو ته تاسې غوږې قدمونه اوریدونکو د مشال لړیو د ځانګړي اونیزې خبرونې روغتیا او درملنې له برکته د خیبر پښتونخوا له پیښور څخه د ډاکټرانو یوه ډله خوست ته تللې وه سو هلته د هغو ناروغانو درملنه وکړي چې پیښور ته د تګ راتګ لپاره اقتصادي یا نورې ستونزې لري په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي
په دې وروستیو کې د خوست یو شمېر ناروغانو او ناروغ لرونکو چې د مشال راډیو روغتیایي خپرونه اوري د دې خپرونې د موظف ډاکټر او نورو قابلو پاکستاني ډاکترانو څخه په مکرره توګه غوښتنه کوله چې د څو ورځو دپاره خوست ته ورشي او له نږدې د دوی د بیمارانو درملنه وکړي د داخله او عصبي ناروغي په برخه کې د دې ډلې د ډاکترانو مشري ډاکټر محمد عرفان الله او په جراحي څانګه کې سرجن ډاکټر شیر ایوب خان وزیر کوي د پنځشنبه په ورځ سلګونه بیماران د خوست خار مزمل سرای تراغوندول ترڅو د خپلو بیماریو درملنه وکړي د پکتیکا ولایت دوه تنه اوسیدونکي چې د ډله ډاکترانو ته راغلي مشال راډیو ته داسې وایي
زه محمد عایب یم د پکتیکا د ولایت د استد کلی په مشال راډیو کې ډاکټر صاحب غږیدل هغه لا طریقې چې موږ رالو دلته خوست ولایت ته دی راغلی ولي معاینه شی بېخي صحیح و دلته موږ یو ملګری مخته په اعصابو کې ډېره کمزوري وه ډېرو ډاکترانو ته هم ولاړو خو هېڅ علاج یې نه وسو خو چې ده ته رالو بېخي ښه سوی
زه مولي عبدالعلیم یږم د پکتیکا د ولایت یم د جانخیل د ولسوالۍ د اسدي خري اوسېدونکی یم ډاکټر محمد عرفان صاحب ډېر زبرښت ډاکټر ده زه د مشال راډیو چې خبر شوم اعتزاز او د ما ملګری محمد عایب پورته رالو او موږ ته یې دوایم راکړه او ډېر زبرښت ډېر ښه اخلاقي انسان ډېر زبرښت ډاکټر ده د موږ په ډېرو ډاکترانو باندې ګرځېدلو پاکستان او کوټه او افغانستان ته وخت و مګر د په علاج باندې موږ علاج وسو ډېر زبرښت ډاکټر ده ما ټولو خلکو دا خواهش چې ډاکټر ته خپل ځان ورسوي خپل مرضي ورسره شریک کړي
سرجن ډاکټر شیر ایوب خان وزیر د خپل ټیم او ناروغانو په اړه وویل چې دوی به د تداوی ترڅنګ په ډېر لږ لګښت د جراحي د برخي او شمیر اپریشنونه هم وکړي د مشال راډیو د روغتیایي خبرونه ډاکټر محمد عرفان الله د دې پوښتنې په ځواب کې چې مراجعین څه ډول بیماری لري دا سویل
اوس پورې چې څونه مریضان مونږ کتنو په دې کې د ایچ پایلوري یا د معدې د سوزش یا لویه کولمه کې زخم ډیپریشن د بی اولاده یا هغه خلک چې مخکې مونږ نتیر شول د لاب ټیسټونو کې چې هغه بچي زای شي د زنانونه شپږ میاشتې پس یا پنځه میاشتې پس اوس پورې دغه مریضان راغلي داسې د ملا درد مریضان راغلي دي د جنسي کمزورو والا دي پکې او بعضې پکې داسې دي چې هغه سکیزوفرینیا موږ ورته وایو چې هغه کنزل کوي لاس کوي
ټاکل شوي له پیښور څخه راغلي ډاکتران څو ورځې خوست کې پاتې شي دوی به همدارنګه په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیمارانو علاج ته هم ورځي او د دوی د بیماریو تشخیص او درملنه به کوي
قدرمن ودونکو په افغانستان کې ل دو شمشیر جمعات سره نږدې د یوې خزي تر وجن وروسته نه یوازې احتجاجي مظاهره وشوي بلکې د هغې خزي جنازه هم خزو وکړه او خاورو ته هم خزو وسپارله. په ټولن کې د دې ډول پیخي غبرګون د افغانستان لپاره څه معنی لري؟ آیا د فرخندي د وجنې په غبرګون د ټولنې روانه مبارزه به له وخت سره کمزوري شي او کنه؟ په افغانستان کې به د بشري حقوقو او ښې حکومتداري نظام تر رامنځته کولو پورې دا دوام عمومي. په امیر ساحل هم دا موضوع په جمهوریت اونیزه خبرونه کې څرګندل ده.
په افغانستان کې پاریدلیو خلکو فرخنده څنګه وژله؟ امنیتی او حکومتي ادارې څنګه د دې ځوانې ښځې د وهلو او وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د فرخوندې تر وژنې وروسته په افغانستان کې روان احتجاجونه څه معنا لري؟ د هغې ښځې جنازه ښځو وکړه، دا د څه ښکارندوی کوي؟ په افغانستان کې تر دې مخکې هم لویې پیښې او وژنې شوې دي. آیا د فرخوندې وژنې پر ضد روان اقدامات به په افغانستان کې د بشري حقونو نظام ښه کړی شي او کنه دا تحریک به ورو ورو ختم شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې په کابل کې له شاه دو شمشیره جمعات سره نږدې پر یوې ښځې د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پاریدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړی ته اور واچوه. هغه ویډیوګانې چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي ښیي چې په لسګونه خلک پر دې ښځې د کاڼو، لختو، سوکانو او لغتو ګزارونه کوي، له یوه بامه یې غورځوي او بیا یې د کابل په سیند کې مړی ته اور اچوي. د پیښې په ځای کې پولیس هم ولاړ لیدل کیږي، خو هغوی د فرخوندې په نوم د ښځې وژنې په مخنیوي کې پاتې راځي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې غندنې تر څنګ پر دې پیښې د خفګان څرګندونه کړې او د فرخوندې وژنې په افغانستان کې نه یوازې د ښځو غبرګونونه پارولي بلکې دینی عالمانو هم د هغې وژنه غندلې او ګڼې مظاهرې وشوې. په کابل کې مې د سیاسي او ټولنیزو چارو له یوه پوه او د بشري حقونو له فعال خوشحال خلیله پوښتنه وکړه چې خلکو ولې دومره شدید اقدام وکړ او د کابل ښار په منځ کې یوه ښځه په وهلو ووژله. د خلکو موخه څه وه؟ دی وایي کله چې په ټولنه کې اعتقاد زیات او پوهه کمه وي نو دا ډول پیښې کیږي.
په مجموع کې که سړی متوجه شي، دې خبرې ته ویلی شي چې دغه خشونت یا دغه ډول عمل ترسره کول یو ډول زموږ په تاریخ کې، زموږ په کلچر کې، زموږ ته په توندلارې مذهب پالنه کې دغه ټول کې ریښه لري. یعنی په ذهني لحاظ باندې دلته ټولنه همدومره دغه اعتقاد زیات او پوهه کمه، نو دلته دغسې یو تعصب او حسادت رامنځته کېږي چې مخکې لیدنه شي، یعنی مخکې له خبرې پوهېدلو نه قضاوت کوي او اقدام ته لاس اچوي. دغه ځوانانو دا خلکو چې دغه جیک کړی ده، یعنی ډېر معلومېږي چې دلته زمینه ستره د دې لپاره چې دا خلک مثلا لنډپارۍ ته لاس اچوي. هغه زمینه هم دا ده چې یو خو دغه ځوانانو چې دغه کار کړی، یا سړی چې راتلو دغه غږ جیک کړی ده، نو یو ډول د رواني لحاظ نه دې خلکو فکر کړی ده چې زه ولا دا خو د ثواب یو ښه موقع ده، دغه د ثواب موقع به د لاسه ورنه کړي.
خوشحال خلیل وایي اصلي کیسه داسې ښکاري چې د زیارت مجاور پر فرخوندې د قرآن د سپکاوي تور پورې کړ او خلکو له قضاوت پرته اقدام وکړ. دی د شاه دو شمشیره جومات او زیارت تاریخ هم بیانوي.
داسې دا قضیه څنګه وه، دغه منطقه څنګه ده، دا بیا جلا بحث ده چې مثلا دلته یو زیارت ده، هلته روزمره ځوانان ښځې دا خلک ورځي، هلته منجوران ناست دي. په کلاسیک لپاره پخوا وختونو دغلته دا سلسله روانه وه او دغه ځای مبارک ګڼل کېږي. ویل کېږي چې دلته یو پخوا وختو کې کله چې کابل کې یو پاچاهي وه، پخوا وختو کې داړه مېدله، نو دلته عربو له خوا نه چې کوم لښکر راغلی، اسلامي لښکر دلته جنګېدلي وو. دغه دوه کسه چې وو، دا شاه دو شمشیره چې ورته ویل کوم کس یو زیارت جوړ شوی، ویل کېږي د باره کې داسې روایت داسې دوه توري لاس کې وي او سخته جګړه به کوله او غازی په نوم مانیاتی کې ولته خلک ورزی قدر کې عزت کې. او هغه سلسله چې پاتې ده زیارت د ملنګان دي، او هغه ملنګان هم چې ده په ارسي توګه باندې یو نسل نه بل نسل ته راځي، او دغه سلسله پاتې ده. خو په اوسنیو شرایطو کې سړی ګوري اوس د کابل فضا بدله ده، دلته ښاري مناسبات یا ښاري ستونزې مشکلات ډېر دي. معمولا ښځې طبقه او کمزوري خلک نور وسه ونه لري، نو دغه خلکو کوډګرو ته، دغه جادوګرو ته مخه کوي چې تاسو د خپل ستونزو حل پیدا کړي. نو هغه هم دغه چې ظاهرا چې کومه قضیه ته موږ سونه معلومات اخیستې، کوم معلومات چې مخته راغلي دي، هغه هم د زیارت منجور سره د دې ښځې کومه لفظي شخړه راغلی ده، او هغه یو دفعه غږ اوچت کړی چې دې ښځې قرآن ته سپکاوی کړی ده. ظاهرا مسله داسې ښکاري چې خلکو د منجور په خوله باندې په
کابل کې د بادشا خان سولې او کړکیچ هوارولو مرکز غړی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه حسیب الله شینواری وایي تر هغې چې پر فرخوندي تور ثابتېده او رښتیا ښکاره کېدل نو هغې ژوند له لاسه ورکړی و.
زه فکر کوم ستونزه دا وه چې لږ وخت درسره شوې ده او څو پورې چې د فرخوندي د نه ملامت چا خبره ثابتېده هغې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ریخه دا وه چې هغه تعویزګر چې په زیارت کې ناست وو هغه خلک ویلي وو چې فرخوندي قرآن فیضلی دی. خلکو مخکې د دې نه چې دا خبره ثابته کړي خلک دا ثابته کړي چې رښتیا هم دې دا کار کړی که پولیسو دا رښتیا دا پېښه شوې ده او که د هغوی مخکې دې نه چې دا خبره ثابته کړي په دې زمونږ د خلکو مخنیوی وکړو چې دا کار مه کوئ کېدای شي د خلکو د ستر غبرګون سره مخ شو د ډېر خلک سره غونډ شوي. بل تاسو د پاول ورځو کې پاول دوه ورځو کې ځینو پو خلکو دولتي چارواکو ځینې غټو عالمانو هم دا پېښه تایید کړه او وویل چې دا ښه کار شوی دی چې وروسته بیا بخښنې وغوښتې. یعنی په اول کې هېڅ چا ته د دقیق معلومات نه چې دا کار رښتیا شوی که نه دی شوی. هغه تعویزګر دل ثبوتونه وړاندې کړي چې د خلکو باور پرې راته چې دا به رښتیا شي. نو دلته حکومت یو څه ناغېړي کړې ده ځکه که دا جرم رښتیا هم وایي د دې شخص د هغه ډول وژل دا په هېڅ قانون کې نشته دی.
په دې ټول عمل کې پولیس او امنیتي ادارې ولې د خلکو په کابو کولو کې پاتې راغلي؟ خوشحال خلیل وایي پولیس هم د ټولنې برخه دي او هم هغه ذهنیت او قائد لري لکه د ټولنې نور وګړي چې لري.
پولیسان هم د ټولنې خلک دي. زموږ ټولنه چې په دغسې باورونه دغه پولیس ته راغلي همدغه خلک دي. د ټولنې خلک دي او مسلکي لحاظ باندې تربیه شوي نه دي، روزل شوي نه دي. حتی په کابل کې د مقرریانو د پولیسانو یا کسان چې ټاکل کېږي هغه په واسطو راغلي دي، مثلا په رشوت راغلي دي او هغه رقم ته تمستي کېږي چې خلکو ته امنیت راولي، ثبات راولي، یا خلک د اقل په دوی باندې اعتماد وکړي. دغه اعتماد پولیسو نه دي ایجاد کړی او په مجموع کې حکومت نه دي ایجاد کړی. نو خلک دغه صحیح محکمو ته خپل لاس اچي.
که پولیسو څه نه کول غوښتل او یا یې کولی نه شول نو د کابل سیاسي ادارو او بالخصوص د ولسمشر اشرف غني دفتر ولې هغه وخت اقدام نه کاوه چې پر فرخوندي ترشدد روان وو؟ خوشحال خلیل وایي اصلا د افغانستان ټول سیاسي امنیتي او انتظامی نظام ناروغه دی او د چټک اقدام تمه تر نشي کېدی.
د چټک اقدام کولو مسله چې دا خو یو سیستم د حکومت دولت یو سیستم دا سیستم ټول متاسفانه په افغانستان کې بیمار ده، نه جوړه ده، اوسه پورې هیڅ جوړ نه ده. او نه حکومت هم چې راغلی ده هم تر اوسه پورې پښې ټینګې نه دي لګولي او هغه تغیرات چې په امنیتي سکتور کې راوستي هغه هم تر اوسه پورې کابل کې اوزو مشران بدل کړي بدل کړي دي، خو هغه هم د پېښې نه معلومه چې هغوی هم تر اوسه پورې کوم کار نه ده کړی او نه دومره مفیدیت موږ نه دلته مخته نه راغلی. امنیتي ادارې د افغانستان د سیاست نه خالي نه دي، تشې نه دي. هلته چې کسان ګمارل شوي دي هغه هم د ډلو ټپلو او افرادو لخوا نه، هلته د زورواکو لخوا نه، هلته نه ایستل شوي دي. نو ته څه توقع لرې؟ هغه یو پولیس یا هغه یو د حوزي امیر یا د پولیسو د جنایي پولیسو مشر چې د یو قومندان یا زورواکي لخوا نه معرفي شوی او هغه وزه کې پولیس شوی یا هلته وظیفه اخیستي، نو هغه نه ته څه تمه لرې چې هغه به د افغانستان قوانینو ته ډېر پابندي، هغه مدني قوانینو ته به ډېر پابندي؟ که هغه جنګ سالار یا هغه زورواکي چې دی راوستی ده اولته یې ځای په ځای کړی ده، نو دې معلومیږي چې حکومت په دغه برخه کې ډېر غفلت کړی ده او حکومت ډېر ملامت ده. خصوصا امنیتي ادارې ډېرې ملامت دي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه حسیب الله شینواری د فرخوندي وژنه له افغاني کلتور سره هم په ټکر کې بولي او د ښځو غبرګون او د ښځو لخوا د فرخوندي جنازې او د هغې خاورو ته سپارلو اقدام مثبت عمل ګڼي.
افغاني کلتور په نظر کې ونه ساتل شو، کوم چې افغاني کلتور کې موږ ښځو ته ډېر زیات عزت لرو، ډېر زیات احترام ورته لرو، هغه د ښځې حیا، هغه د ښځې عزت په نظر وساتل شو، په ډېر رحمانه ډول ووژل شو چې دې پېښې د ټولو خلکو په زړونو په ذهن باندې ډېر زیات اغېز وکړ. په ځانګړې توګه ښځو پېستر غبرګون وښوده. تاسو ولیدل چې د هغې په جنازه کې ښځې راغلې او په لومړي ځل ښځو یوه جنازه په خپلو اوبو بیوړه او هغې پخپله په خپلو لاسو خاورې ور واچول. یعنی هغوی داسې وښوده چې سړو د خوانه دغه جرم ترسره شوی د ښځو په مقابل کې. یو مثبت اړخ د ښځو د غبرګون دا و چې ثابت شو چې خزي اوس هغه پخوانی حالت کې افغانستان کې نه دي او هغوی اوس پرمختګ هغوی لاسرسی لري هغوی د خپل حق غوښتنې لپاره هڅه کوي هغوی دپاره زمینه مساعده ده او هغوی دا زړورتیا ترلاسه کړې ده چې د خپل حق د غوښتلو دپاره او د ښځو د حق د غوښتلو راپاڅي او خپل غبرګون وښيي خپل غوښتنې ترسره کړي.
خوشحال خلیل له شینواري سره هم نظر دی وایي د فرخوندې د وژنې انساني یا بشري اړخ دومره قوي و چې انساني وجدان یا ضمیر یې ولړزاوه.
د دې مسلې انساني اړخ ډېر قوي و، ډېر عاطفي و، دا په ډېر مظلومانه توګه باندې د یو ساعت یو نیم ساعت موده کې دا وهل تکول کیږي او بالاخره په ډېر فجیع توګه دا غرور تچول کیږي او بالاخره له منځه ځي. دغه پیښې ټول هغه انساني وجدان ته یو ټکان ورکړ افغانستان کې. همدا اوس که زه درته ویلی سم چې یعنې دغه یو سفر راپورته شوی دی، دغه پیښه خو اوس د تراژدي وه، خو په دې کې دغه فرصت هم رامنځته شو چې عادي اقل ځینې ښځې هغه خلک چې زړه کې خبرې لرولې هغه هم له خولې نه راوباسي او بیان یې کړي، هغه خبرې چې مخکې نه شوی بیانولی چې د هغې جملې نه مثلا دغه یو تابو ګڼل کېدله په افغاني ټولنه کې چې اول ځل لپاره ښځه جنازه اوچتوي او نران نه پرېږدي. د نرانو په وړاندې یو ډول کرکه رامنځته شوه او دا کرکه حتی خپل نران هم اعتراف وکړ او ټول وویل چې موږ هم فرخونده یو، یعنی نن که دې ښځې ته په دې خاطر باندې د مذهبي د سوچ له امله یا مذهبي انتها پسندۍ له امله دې ښځې ته اور واچول، سبا ته ممکن ما ته هم اور واچول شي، بل ته هم اور واچول شي. نو دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې، یعنې دغه نږدې تاریخ کې زه خوشي ګورم، دا داسې یو پېښه وه چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول قومونه، یعنی د هر د انسان په صفت باندې، د افغان انسان په صفت باندې دغه پیښه وغندل سوله او بالاخره په همدغه نیت باندې خلک راووتل، مظاهرې وکړلې او په ټولنیزو شبکو کې لیکل وکړل، میډیا کې خبرې وکړلې او بالاخره دا داسې یو موضوع سوله چې دې کې نورې ډېرې ناویلې خبرې چې ښځو درلودلې، روشنفکران درلودلې، زموږ ټولنه کې هغه نور ناوړه رواجونه د کوډګرو باره کې مخکې مثلا زمینه نه وه، دغسې یو زمینه رامنځته سوله چې هغه کوډګر چې ښځې تېر باسي، خلک تېر باسي او بالاخره جیبونه ډکوي او د خلکو له باورونو اعتقاداتو نه غلطه ناوړه ګټه پورته کړي، د هغوی په وړاندې باندې یو تحریک جوړ شي، یو ډول ذهني آمادګي رامنځته شي.
د فرخوندې د وژنې په غبرګون نه یوازې لویې مظاهرې او احتجاجونه وشول، بلکې دینی عالمانو هم دا پیښه وغندله او د هغې وژنه یې له اسلامه او اسلامي لارښوونو ماورا وبلله. آیا اوسنی تحریک به روان پاتې شي او په افغانستان کې به د ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو نظام رامنځته کولو لپاره لار برابره کړي، او که نه د تیر په څیر به دا مدني مبارزه هم تر څو ورځو وروسته ختمه شي؟ حسیب الله شینواری زیاتوي، په افغانستان کې مدني غورځنګونه ځوان دي، خو داسې ښکاري چې د فرخوندې وژنې په غبرګون روان تحریکونه به جاري وي. البته دا اندېښنه لري چې فعالان ښایي د خپل هدف له لارې بې لارې شي.
مدنی حرکتونو او مدنی ټولنو وکړای شو چې حکومت دا فشار راوړي تر څو هغه عاملین د خپلې پېښې شي، هغوی ته سزا ورکړل شي او راتلونکي لپاره یو ښه درس شي. مدنی حرکتونو خپل هدف ته یو څه په رسېدونکي دي چې هغه حکومت باندې دوی اغېز دی، خو یوه باریکي باید دلته دې ته متوجه شو چې زموږ مدني حرکتونه لا ډېر ځوان دي، یو لا تر اوسه هغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. کله ناکله داسې چل کېږي چې موږ په مدني حرکتونو کې اصلي هدف هېر شي او یا اصلي هدف ته په نه پاملرنې سره بل ځای باندې ځای شي. ما ځینې پیغامونه په خواله رسنیو کې او په انټرنیټ ویبسایټونو کې ځینې خلکو دومره په مبارزه کې احساس کړی چې هغه مقدساتو ته او کلتور ته هم سپکاوی پکې شوی و. نو موږ باید خپلو مدني حرکتونو ته ډېر متوجه اوسو.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه او د بشري حقونو فعال خوشحال خلیل زیاتوي، د فرخوندې پیښې په افغانستان کې د خپل فکر ښکاره کولو لپاره زمینه مساعده کړې ده او باید له دې آزادې فضا ګټه واخیستل شي.
له بده مرغه دا خبره ده داسې په افغانستان کې ډېر جدي جدي موضوعات راغلي دي او هغه بالاخره هېر شوي دي، خو دغه قضیه چې ده د خپل نویت له مخې نه خاص یو قشر ښځې ته وه او هغه انسانیت انساني محوره موضوع وه، نو په دې حساب باندې ټولو ته ټکان ورکړی ده او وخت نه دغه ټکان یا دغه فکري تغییر که چېرته صحیح توګه مدیریت شي د مدني ټولنې لخوانه، د فعالانو لخوانه، لیکوالانو لخوانه، دغه تراژدي په هره بڼه سي تکرار کړي، بیا بیا د خلکو ته ورپه یاد کړي او بالاخره د دغه پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د دې په عواملو ریښو باندې وغږېږي چې دا ولې انسانان دې حد ته وحشت کولی شي. په دې باره کې اصلا په افغانستان کې علمي سیمینارونه به جوسی تحقیقات به جوسی سیړنی به جوسی د زمينه مسایله موږ معمولا د خلک یو شرقي خلک یا شرقي ټولنې چې معمولا ډیر زیات نرجسیت خواته فکر کوي چې موږ د ټولو خلک یو د ټولو د ځمکې پر سر دا رقم ته مخلوق یو دغه تاریخ لرو دال رو دال رو خو نه دې په خو د چې موږ لا هم په دې منځنۍ پېړۍ کې ځوان کوو اګه خپل زموږ سوچ کوم په عملا په ماډرن موټر لرو ټکنالوژي لرو ټلیفون لرو انټرنیټ لرو خو زموږ سوچ زموږ فکر لا هم په منځنۍ پېړۍ کې وسیږي نو دا یو فکر کولو ته زمينه مساعده کړې ده.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د فرخوندي وهلو ټکولو او وژنې نه یوازې افغاني ښځې متحرکې کړې دي بلکې دینی عالمان او ځوانان هم پر ضد غږ پورته کوي او د هغې د وژونکو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. تاسو دا هم واوریدل چې د فرخوندي جنې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د خځو حقوقو لپاره یو ډول غورځنګ پیل کړي چې په هانیه دوام د افغانستان ټولنې او په ټولنه کې د پرمختللي او پر بشري حقوقو ولاړ ارزښتونو د ودې لپاره اړین بولی. دا ونه نه نه خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت